هیواد څخه د افغانانو په ځانګړې توګه د ځوانانو د وتلو د یوې څپې شاهد دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې خلکو د راتلونکي لپاره هیله مندي او پر سوله باور له لاسه ورکړی. ورځپاڼه وړاندې لیکي په تېر یو کال کې د وسلوالو د بریدونو زیاتېدو او په تېر یوه میاشت کې په کابل کې پرله پسې خونړیو بریدونو د افغانانو اعتراضونه راپورته کړي. ګارډین د یو شمېر افغانانو له خولې وایي څنګه کولی شي پر یو داسې حکومت اعتماد وکړي چې حتی د پایتخت کابل امنیت نشي ټینګولی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په شارجه کې د زیمبابوې په وړاندې د لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې زیمبابوې ته په 5 وکټو او 22 توپونو ماتې ورکړه. لوبه لومړۍ د زیمبابوې لوبډلې پیل کړه. په ټوله لوبه کې 140 منډې وکړې او 9 لوبغاړي یې آوټ شول. خو د افغانستان لوبډلې چې کله لوبه شروع کړه نو ښه وځلېدل او ورکړل شوی هدف یعنې د 121 منډو هدف یې د 5 لوبغاړو په سوځېدلو په 15 اوور کې پوره کړ. د افغانستان لپاره ډېره ښه لوبه نبی وکړه د بیټنګ په برخه کې یعنې د توپ وهنې په برخه کې چې په 1400 توپونو یې 40 منډې وکړې. همداراز محمد شهزاد چې پرونۍ لوبه یې له 1 کلن ځنډ وروسته لومړۍ لوبه وه 40 منډې وکړې په 11 بالونو باندې. ورپسې بیا شفیق الله شفق 14 منډې وکړې په 9 بالونو باندې. او همداراز د بالنګ په برخه کې د راشد خان 3 لوبغاړي وسوځول او شرف الدین اشرف 2 لوبغاړي وسوځول او محمد نبی یو ګلبدین نایب یو افتاب عالم یو لوبغاړي وسوځول او د دوی د هڅو په نتیجه کې و چې د افغانستان ټیم بلاخره د لوبه وګټله. البته یاد یادونه ورده چې په مجموع کې د افغانستان لوبډله د زیمبابوې له لوبډلې سره 1 لوبې کوي. یوه یې 13 او بله به یې نن شپه وي چې دا به هم 40 اووریزه وي. نننۍ لوبه هم د ماښام په 9:30 بجو د کابل په وخت البته پیلېږي. خو 15 نورې لوبې هم د دوی دواړو ترمنځ د دې دواړو ټیمونو ترمنځ په پام کې دي چې هغه به یو ورځنۍ یا ون ډے انټرنیشنل لوبې وي او دا لوبې به د فبروري په 9 په 11 او په 13 او په 14 او وروستۍ به یې په 19 نیټه ترسره شي. دا لوبې په شارجه کې کیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، دا د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اورېدو ته رابولم.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له استاد حفیظ الله گردش سره مرکه اورئ. حکمت الله نورزی د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
سرنده غږونکی استاد عبدالرشید سروري چې د ماشینی په نوم مشهور په کابل کې وفات شو، نوموړی د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې یو شمېر هنرمندانو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکوونکو او د ارواښاد استاد سروري خپلوانو ګډون کړی وو. استاد عبدالرشید سروري د استاد دوری لوګری زوی او د استاد سلام لوګری ورور و چې 80 کاله مخکې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دیناو کلي کې زیږیدلی وو. استاد سروری ماشینای د هیواد مشهور سرنده غون کوي وو چې د موسیقي په برخه کې لومړنۍ زده کړې لا خپل پلار څخه کړې وي او 50 کال یې په خپل هنرمند غوتو سرنده غوله چې د دلوي میشتې په نه هم نیټه یې لا دې نړۍ سره مخه وکړه. روح دې خاط وي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي وروستیو نامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ګواښونو د رسنیو او خبریالانو کارونه له خنډ سره مخ کړي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین رسنۍ او خبریالان هغه وخت ګواښي چې په خپلو راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي. نوموړی له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا رسنیو او افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غاغه او نرمې نوالې او نري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز لالو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګری کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. گردش صاحب، باد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغسې چې زه ناپیدا یم، ډېر خلک ناپیدا دي، ته هم ناپیدا یې.
گردش صاحب، ډېره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حصه کې یو څه راته ووایاستئ. له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
والا د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره راډیوګانو دپاره رښتیا هم هغه نه لرم، ثبت شوي سانه شیان نه لرم. اگر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړ شم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي. دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره خو کی ته به په هر کلیپ زر $200-$250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور هم ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلپ په توان زن لرم چې شخصي کلب کوم، بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغه به نشر کی. نو فعالیتونه مې غدي، یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیر سره دام یو بل دوست ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډیر نږدې دوست، هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شان چې لري ته آډیو ثبت کا، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یو پارچه نمونه ثبت کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم هماغه سې ده او که نه، که هماغه سې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینه والو ته. گردش صاحب، په مجموع کې څومره سندرې لرې په تلویزیون؟
ومان صاحب، زه ډېرې سندرې نه وایم، هماغه چې ته وایې چې لادرکه یې تقریبا د 14-15 کال کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنی رسمن کوم هغه نه لرم. خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم، شاید څلوېښت نه واوړي. داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقي د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډېرو پخو استادانو به ساز کول، د هنرمندانو سره، له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ به هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي، له هغه وروسته به بیا راغی، بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې. یعنی لکه تاسو چې وویل، هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کې، هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماتراسو. په مجموع کې د موسیقي په حصه کې یو څه راته ووایاستئ، د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
درته صاحب داسې خو بیا داسې د مرکه و سیاسي سي؟
نه، همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان ده، څه کېږي. ی موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده. همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري، همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته. لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره، اوس موږ د هیڅ دپاره معیار نه لرو. که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم و تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته. یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې همداسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا څوارلس پنځلس کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري، هماغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه تورې شول، ناامیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و. یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله، یو کمیټه به راډیو افغانستان کې، هغه شخصي راډیوګان نه وي، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و. استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یو پارچه، دوه پارچه، درې پارچې به یې وویلې. دوی به واورېدل چې دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده، چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ څه شی نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري. غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ته خوند واخلي.
گردش سب دو شیان میاد کلو پا دی ورستو که هر چوک هم دا خبره کهی دا سر و دلائی او یو بلا خبرم کی و ای سر ایلا دا دو در اصطلاح و پیسه که میو چه لند را تو هست دی دوستان با پروسی چه سر چه توایی، لای چه توایی او سر ایلا چه توایی؟
سر حقا مطابقت دی غگ دی موسیقی آلات و دی غگ سره چه مطابقت کهی سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د سیتار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی.
دا نو سر
دا سر شو، پوه شوې؟
دا لکه د رباب تارونه چې سرکه او یا دوه درې او دا نور بچکی ور سره سرکه، دا غږونه په مجموع کې د هنرمند غږ، سندرغاړی غږ او د الو غږ سره ولګېده. دا سر
او چې څونه سره ښه لګېږي، هم دونه ورته وایي چې دا سوریله دی، یعنی دا سړی سر دی په خپله. سوریله دغه ته وایي، څوک چې په سر سندرې وایي، په سر غږ وباسي، هغه ته موږ چې وایو سوریله، وایي دا سړی سوریله دی. دا سر چې دی، دا په دوه رقمه ده. یو موږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سر ده، فکر دې شو؟ چې بس شروع کې بس په سر ده، ښه خاندان کوي. مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري، یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، دغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولېږي، د سر په چوکاټ کې ولېږي، بیا سر کېږي.
دا خو سر سو. لای بیا څه رقم شي؟
لای ګوره، دغه تال مو چورته وایو، تالونه دي کنه. تال دا د تبلې ضرب یا غته دی، تال وای. لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفه تعقیبه هغه ته بیا لای وای چې تاغه سره حرکت کړي دوی چې دا په لای برابر ده
په دې عسکری کې وای استلاو ده په هیڅ به وهله به به ویل وای دا مې ډوله بگی
او هغه دا مې ډول چې ده هغه لای ده فکر دې شو هغه لای ده نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي ما مخ کې ویل چې دغه زمې مثال دغه درته وایم د سرو د لای ډیری خلک هم دا وایي چې والا پلانې خسر لري خل لای لري کنه او زه به دې طرفدار یم چې سور او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې بیا یې هم کوم یو وخت کې زه لاړم امتحان مې ورکوو د اواز نو استادان ناست ول استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و
تبلې
د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه نو یو لک راغی خاندان شروع کړ چې داسې معلومی ده چې چا سره شاګردی کړې ده او خ تیار وو نو کله چې د هارمونی واخیسته او سندره وویل او څنګه سرګمونه پکې دغه کته پورته کنه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویلې بچیم یګون کار دیگه کده نمیتونی لکه سی دغه چې استاد ولی ما دونه وې زه پیګم تا ډیر زحمت وستلې تا شاګردی کړې ده دای تا سرګمونه معلومی چې تا ډیر زحمت وستلې او بچیم ویل د میساده ته هیڅ کیفیت نهسته او سالک لک دغه شو جدي غوندې کنه چې ته مات وې مره مشناسي ویلی او استاد تا پیژنم ته خو استاد هاشمی کنه ویلی د سلو یو نیم سل پارچونه اضافه زما په رادیو تلویزیون کې ثبتی ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مسو کې نشرهي بچیم وای ساتای مون به کیفیت اس
نو جالب ټک ته ما بشاره وکړه البته د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دي درته سه استاد وغه چې ذکر کړه او رمه د ایوب استاد غک ور لوار از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ ده خدای دې روح کی راته کدی سې د دوی وسندره راته زمزمه کوي
والا تا خو د دې یو چا فرمایش وک چې زه ځان سره شرمېږم واقعیت درته وایم چې زه د ایوب استاد سره کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم ایوب دې ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکتې لکه چې کړې ده زه فکر خبره څو پښتنه نه کوي خو ورکه کدی نه به تیر شو د وطن کې اصلا بې بس خاصی ده د هر څه نو زه نه پوهیم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم کنه خو یو طرز دی خو ډېر جګه م راځي پور کې جګ راځي پور بیا به چې دا پور کې شی دی د انتره یا د بل فار د اخري جګ هغه ته پور وایي کنه
راته وی وای نو توکل په خدای
زه به ورو وای یا شه تمرین نه لرم ډېر وخت کې چې سندره مند د ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورو به وای سیدا راش جانا نه شمر بانا راش جانا شمر بانا لیون کے گم ستال ہجران لیون کے گم ستال ہجران راش جانا دست دستور گو بلا پماشا وگو رہا میں خواتا میرا شا وگو رہا میں خواتا میرا شا دزڑ ارمان شمیر بانا دزڑ ارمان شمیر بانا لیون کے گم ستال ہجران لیون کے گم ستال ہجران راش جانا خدای دیو کی چھ
ډیره زیاته مننه کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه و ما هغه خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې
harman samer bana jivane ki gam alijirana jivane ki gam alijirana rash jana na samer bana लीवन की गम आली चिरान
दर्दी से अक्सर अस्ता सुंदर इचमा अवरीदली दी युवा बार खाए फुलकलोर दा युवा बार खाए फरजन दा आफस साहेब दा मशरान शायरी दा पुरुष कलुनो की मो दा हमजा साहेब दा नंगियाल साहेब दा दुई शायरी اکثر ویلی و بیا خو کلونه ډیر تیر سو په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوی کړی دی که هماغه
که ووایم چې پخوانی دی ته به وایه چې والله تا خو هیڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه هم دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي حتی ډېرې سواد نه لري خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا هلکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم هم چې دوی دا کومې دغه وي شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو وایي خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلی یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چا دغه سندره ثبته کړی ښکاري اشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچول ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ به چیرې لامینه د ننګیال صاحب بل مصنوعي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدیرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده که ناسې او بل دی د حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي یو څه نور اوسې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګوره چې څه کېږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت سې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شیان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د موږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نشته نو اطلاعات و فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو دغه زموږ فرهنګیان دغه زموږ تجاران دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي دا ځینې سندرغاړي دي مثلا مماثلین دي مثلا نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي په دې باندې کار وکړي یو څه مصرف خواړي خو طبعاً نو زه وایم چې دغه خلک هله راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي چېرته یې وړي ځان سره
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغو چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي سي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت راله غاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لم انتظار کا رازا، لم قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لم انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم، رم لغمم رم لغم راج بے وفا، خوگا نگار زماستا پمینم، رم لغمم رم لغم راج بے وفا. طبیب میں شاتا دلڑا، حبیب میں شاتا، بخت و نصیب میں شاتا، درن طبیب میں شاتا دلڑا، حبیب میں شاتا، بخت و نصیب میں شاتا، کل دلدار زماستا پمینم، رم لغمم رم لغم را شب وفا.
اخلاق و ارزښتونه نسبی دی، ممکن مخته یو څه د خپل منل شوی اخلاق قواعد او لمه خصم ښکاره شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنگونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاق قواعد اغېزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړېدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان و. په لارې تر یوې لویې ډبرې لاندې د پړې غوندې یو تور تاو راتاو شی ولید. سودا یې شوه چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ راواړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو راتاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل، ښه کار وش چې آزاد شوم. پوره دوه ورځې مخکې مې زور واهه چې راووسم، خو د راوتلو وس مې نه و. رښتیا زه ډېر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړېدلې غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري. که زه نه وای، تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم. که ته له هر چا وپوښتې، هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې، هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي، نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د ښو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منې چې ما له مرګه ژغورلی یې. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بالاخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار پکړو. که هر څوک دلته راپېښ شول، له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یوه کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه، دا یې دوه کسه. له دوو لومړیو تېرېدونکو کسانو به هم دا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا خپل غم. هغوی که هره خبره وکړه، په هغه به عمل وکړو. سړی وویل، دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل، دا خبره به دې هم ومنم، زه دا یې دوه نه، دا یې درې کسه. په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي. که دوه ستا خبره ومنله تا یوړه، او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي. سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. لته انتظار ورسته یو زوړ آس راښکار شو. دوی له زاړه آس پوښتنه وکړه، اول ځان بیا جهان، که اول د نور غم بیا د ځان غم. آس وویل ما پورا پینځل اسکالا د خپل بازار خدمت کړی دی، خو همدانن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروبار لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي، حلال به کړو او څرمن به یې وپلورو. نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشاله کړ او ورته یې وویل لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازی را پیدا شو. دوی له تازی هم همدا پوښتنه وکړه. تازی وویل ما ته وګورئ، زما څه حال دی؟ ما پوره لس کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړي ته وویل دغو دو خو زما خبره سمه وبلله، دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی، اکثریت له ما سره دی. خو سړي وویل کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي، صبر پکار دی. مار د سړي دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراو چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنۍ پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړي ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوسړېده او ورته یې وویل دوه چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ راواړاوه. ویې ویل کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار نورې خبره ورغوڅه کړه. نه، مار تر تیږې لاندې و، ته سم نه یې پوه شوې. ګیدړ وویل خا خا، یعنی سړی په تیږه ناست و او تیږه یې آس تازی او مار نارې کړې؟ نه بابا، داسې نه و. ګیدړ وویل زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو، تاسې یې را وښیاست. ډبره چیرته وه؟ مار چیرته و؟ سړی څه وکړل؟ دا هر څه مې سترګو ته ودرو چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې پیښته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. ګیدړ و خا خا، زه اوس پوه شوم. او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته؟ خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و، شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړي سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرېد. سړي کڅوړه راواخیسته، د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړي میرمن چې په کیسه پوه شوه هغه ته یې وویل عجب ساده سړی یې، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لورېږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ورتیر کړي. سړی همداسې وکړل. د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي. خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله سپی را ووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست. ستړي مسی تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یو یې د هیلو جنازې دی، دا فکر کوم چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړئ چې تفاوت به یې څه له سپین شعر سره او څنګه ملدیش سره علاقه پیدا سو؟
د سپین شعر او ادبی ټوټه ترمنز توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبی ټوټه ډیره ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د سیده نثر په ډول لیکل کیږي، ولې سپین شعر ډیر دغه نه دی، یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډیر ورتهوالی لنډ کیسو ته لري، دا لنډ کیسو ته. او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیات سره بې کچې وه، او ډیره مینه مې درس ور سره درلودله، نو ځکه مې د کله کله شعر هم لیکي او نثر مې هم لیکي، چې اوس مې هم په دې وروستیو کې مې دغه د هیلو جنازې کتاب چاپ سو، او لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن راګرځېدله او هغه څه چې زما په زړه کې وه هغه مې په وړو وړو جملو او په لنډو لنډو جملو کې راوړله.
مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبي ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان یې دی د اوښکو غبار. ما درته اوښکې په ننواتو کړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړي مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخشه کوله، خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره سوي وې چې ستا د سپوږمکۍ څېرې ښکلا یې د نورو تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورزای صاحب یو بل شی هم راته ووایاست، دا څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې او پخوا مو دا چا لوستې؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې او ادبي ټوټې مې نه دي لوستلې، لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وه، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله، او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څانګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم.
او مهرباني څوک لیکي اوس ډېرې؟
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځایه پورې یعنی ما کتلی دي، ډېر ځوانان دغه لیکي، چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ سوي دي، او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسي، خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده، او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده، یو لنډ دی یو ډېر ژر لیکل کیږي، په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورزای صاحب په دې وروستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي، لنډکۍ کیسې هم لیکل کیږي، د دې فرق په لنډکۍ کیسې سره بیا څنګه کوو؟
لنډکۍ کیسې تر دې هم لنډې وي، او توپیر یې دا دی چې هغه داسې هغه پیغام چې لیکوال رسي په ډیر یو جمله او ډیر لنډ دغه کې رسي، نو دا به یو څه تر لنډ کې کیسو یو څه غاټي، او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي.
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبي ټوټې او د لنډکیو کیسو د دې ډیر فرق واضح نه دی؟ یعنی دا اوس تاسو ادبي ټوټه ولوستله، ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی؟ فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي، او هغه څوک چې همدای تخصص ده هغوی باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي، او دا باید واضح کی چې فرزند د سپین شعر عمده خصوصیات څه دي، د ادبي ټوټې عمده خصوصیات څه دي؟
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی او لنډکۍ کیسې دي او ادبي ټوټې دي. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په اصطلاح یو کمیسیه ترموش اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموش ډیر لري او استادان مدي هغوی دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړی.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلې؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار 14 کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څه و؟ چې صرف همدا معرفي کول چې دوني رسنۍ په تیرو 14 کلو کې موجودې وي، او که مو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار 14 کلن رسنیز بهیر چې د 1400 څخه تر 1390 پورې ما انتخاب کړی وو. د دې څخه زما وازنې هدف دا وو، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یو سوچ د کلچ مونوګراف ټاکل کیږي، نو یوازې ورته د مونوګراف په سترګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي، او بل می هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښایم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښ سوی دی او ډیر کله د جنگونو ښکار سوی دی، د ډیرو ناخوالو ښکار سوی دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک ستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله. خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات می چاپی وو، رادیو وو، تصویري راخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم، یعنی د ګوتو پښمار 4-5 به لا تر اوسه خبرونه ولري او نور بندي سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه می راخیستي دي چې دوی په کوم مخه هدف می هدف څو مخه څو چې دوی ونیز یا ورځ پانه راوخستل شروع کړل، خو برته د سیدلندې مودې په تیرې دوه سره برته وځندول سولې. او دا می د دې د فارم دغه کړی دی چې د زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیر موږ یو ورځپانه یا ونیزه جوړو، د دې پر ځای چې لاس جوړو، 15 جوړو، دوی جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې 13-14 کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویری دوی دانی وی او رادیو تقریبا 12-13 رادیو راځي، او تقریبا د 40-50 شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښستا، مثلا اونیزستا، اورځپانستا، جریدېستا او داسې نور
چاپی. څومره به فعال ای اوسن؟
یو ورځپانه و چې په هغه وخت کې فعالیت کوي، او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپل پانتون و محلنۍ و هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یو ورځپانه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو څو ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپانه هم درول سوی ده د مالی ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړله، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره درغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوی ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای، او دوی خبرونه پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا شوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب ته راټول کړل، یعنی ډیر ستونزه دا وې چې دوی هدف معلوم نه وو، د نامعلومه هدف د پاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیل موضوعاتو باندې خبرونه کوي، بیلابیل مطالب خبري. یعنی دغه دوه تلویزیون دی، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.